انشاءالله در برنامه بعدی آهنگ نشر میکنیم و در تکراری برنامه میشه کوره نشر کنیم.
السلام علیکم، ستړی مشه، اختر مو مبارک شم. زه صفی الله ستانگزای مو خیر اغلاست ویم. پیل په خبرونو کو، د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده نن شنبه د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر للمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل، شتمن افغانان د بېوزلو لاسنیوی وکړي. د هغه په ټکو نړیوال د افغانانو ضرورتونه پوره کولی نه شي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاس ونیسي. د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو د شمېرو په اساس د افغانستان له نیمایي ډیر نفوس بشری عاجلو مرستو ته اړمن دي. هیبت الله وړاندې په خپله وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په مخدره توکو د اخته کسانو پر راټولولو هم ټینګار وکړ. هیبت الله اخونزاده له بزګرو وغوښتل چې نشه یي توکي او د کوکنارو له کښته ځان وساتي. اخونزاده د طالب چارواکو په ګډون له ټولو عامو افغانانو وغوښتل چې د دوی مجاهدینو لارښوونې عملي کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو شمیر کارکوونکي عام افغانان په ځانګړي توګه ښځې په عامه ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي احکامو د عملي کېدو سپارښتنې ورته کوي. د طالبانو لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یوازې ویناوې خپرېږي، نه یې تر اوسه چا کوم منظور لیدلی او نه ډېر د خلکو په منځ کې راښکاره کېږي. د نیویارک یوې محکمې پرون جمعه د آصف حفیظ په نوم یو پاکستانی وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. 68 کلن حفیظ چې کلونه یې په لندن کې ژوند کړی او د بریتانیا له شاهي کورنۍ سره راشه درشه درلوده، د پولو لوبې یو مشهور کلب سفیر و. راپورونه وایي که څه هم د هغه په لندن کې د یو کلب سفیر و، خو په پټه یې له خپله کوره د مخدره موادو د قاچاق کاروبار کاوه. امریکایي چارواکو ویلي حفیظ په نړۍ کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقبر او په دې برخه کې د جرمونو له کبله د سلطان په نوم شهرت درلود. دغو چارواکو وړاندې ویلي هغه به له پاکستان او هند څخه په زرګونو کیلوګرامه هیروین، میتافیتامین، 400 نور ورته نشه یي توکي اخیستل او خپلې پټې شبکې له لارې به یې په ټوله نړۍ کې پلورل. حفیظ په 2010 کال کې د امریکا او بریتانیا په ګډو هڅو ونیول شو او په 2013 کال کې هغه په خپل جرم اعتراف وکړ. حفیظ به تر 2030 کاله پورې په زندان کې وي. د افغانستان د فوټبال تر 20 کلونو کم عمره ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېده. تمه ده دا لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولي کافا سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سه‌شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. له افغان لوبډلې سره د ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. او د اسرایلو د دفاع وزیر وایز وکونه د هغه تایلندي وګړي جسد موندلې چې په 2023 کال کې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال ډلې لخوا د يرغمل په توګه غزې ته وړل شوی و. امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو ترهګري سازمان ګڼي. د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس اسرایل نن شنبه وویل د ناپاتونګ جسد د غزې په جنوب رفح کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې موندل شوی. حماس وسلوال ډلې له اسرایلیانو وروسته تر ټولو ډېر تایلندي وګړي يرغمل کړي وو. دوه ورځې وړاندې په غزه کې د دوه نورو يرغمل شوو جسد دونه چې یوې امریکایي او بلې اسرائیلای و موندل شوي. لا هم 25 یرغمل له حماس وسله والې ډلې سره بندیان دي، خو اسرائیل وایي د دغو یرغملو سم نیمایي وژل شوي. حماس 2 کاله وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. په یوه ورځ یې څه باندې 1200 کسان ووژل او 2500 نور کسان یرغمل او غزې ته یې له ځانه سره یوړل. د حماس له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس په واک کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه پر روانه جګړه کې څه باندې 45000 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د اختر په مناسبت راپورونه ځانګړي لرو. دا چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خلکو دغه اختر څنګه ولمانځه؟
هغه د اختر پخوانی مزي اوس نشته دی او نه هغه پخوانی اخترونه دي. غریبي ده، ناچاري ده، خلک ډیر زیات غریب دي.
د لوی اختر په مناسبت باندې په بهر کې ګڼو افغان سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړي او خلکو ته د اختر په مناسبت ډالۍ کړي دي. خو په افغانستان کې دننه اخترونه د سندرغاړو لپاره نشته او هغوی اختریزې سندرې نشي جوړولی.
در لحظه دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مهم اختر مبارک راځو. اول مطلب ته نن شنبه په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ و. یو شمیر خلق وای د اختر هم د نور اغه په څیر کمرنګ تیریږي ځکه دوی د قربانی یا د اختر د میوي د اخستلو توان نه درلود. د کندهار په ادګا جمعات کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د لوی اختر د لمانځه وروسته ولسته په وینا کې چې د ذبیح الله مجاهد په اکسپان خبره شوی حکومتي مسولین له ولسی وګړو سره نرمخته وبلل. په کابل کې بیا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په ار کې د اختر د لمانځه وروسته په اختریس پیغام کې ویلي لدینی عالمانو غواړي چې د طالبانو د نظام دفاع او ساتنه وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ و. په افغانستان کې عموما د لوی اختر لمانځه وروسته خلک د قربانی مراسم تر سره کوي یو دا چې ل یو بل کړه د اختر مبارکۍ ته ورسی. خو څه کال چې دا هوا تر بل هر وخت زیات بیوزلی او بیکاری ځپلې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي فقر د اختر په خوښۍ او سویرې غوړول. د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل نن د اختر له لومړۍ ورځې هم دا هڅه کوله چې د خپل اولادونو لپاره یو مړی نفقه پیدا کړي ځکه په خبره یې کې یو ورځ کارونه کړي د شپې اولادونه وږي پاتې کیږي.
د غریبو خلکو لپاره څه اختر دی؟ لاړ شه مونږ وکړه او به تراشه هغه جامع او سپلې دا بریم د بل چا د پخپوکړي او اغوستي بری یا بدر کې تنګي وي یا بدر کې آزاد وي. نو د دې اختر په سم مزه وي اخترونه هو پوخاو چې کارونه ورسګارونه اوس خو یې سم نشته دي د بل لاس نه ناشي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو وسیدونکي محمود ازادي راډیو ته وویل چې د اخترونو په خوانې مزي زکه نشته چې خلک د پوخا په برتل ډیر بي وزله شوي دي.
هغه د اختر په خوانې مزي وس نشته دي او نه هغه په خوانې اخترونه دي. غریبی دا ناچاری دا خلک ډیر زیات غریب دي. دا چې خلک مونږ پنن ورځم ولید چې هغه بیچارهګان چاپیر دي خپل بچو ته یو قپ مړی پیدا کوي یو قپ روزی پیدا کوي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاري راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 3 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده اختریزه وینا له بیوسلو افغانانو سره د مرستو په کولو ورټوله وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه د مولا هبت الله حق غږیزه وینا خبره کړې چې په خبره نن یې د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته وکړه. د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله د غراس په دې اختریزه وینا کې له حکومتي مسولینو وغوښتل چې له عامو خلکو سره له نرمۍ او عدالت نه کار واخلي.
دا مسولین چې موږ مقرر کړی دي د دې لپاره نه دي چې تاسو ووایي تاسو باندې ظلم وکړي او تاسو عزت پایمال کړي. هغه د دې لپاره دي چې تاسو حقوق تاسو ته تضمین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم سره حق ورواخلي او عدالت وکړي. د دې لپاره تاسو بیا دا مسولیت لري چې دغه امیرانو اطاعت وکوي. کنه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بیلابیل طالب چارواکي له ولسی خلکو سره په ناوړه چلند کول او د غراز د بیلابیلو قضیو پر مهال په خپلوي او انډیوالۍ پاللو تورن شوي. مولا هبت الله د غراز له خلکو غوښتي چې د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو تر اثر لاندې رانشي ځکه د دې عالم مخې نړیوال د دوی د حکومت په اړه غلط تبلیغات کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند هم په ارګ د اختر له لمانځه وروسته تر ډیره د دوی د نظام پر ضد تبلیغاتو موضوع ته اشاره وکړه او رسنۍ تورن کړې چې د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي په خپل اختری زوینا کې د دینی عالمانو نه غوښتنه وکړه چې دغه تبلیغات پر ضد ودرېږي او د نظام دفاع او ساتنه وکړي. مولا محمد حسن اخوند همداراز به هر تللی افغانانو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې افغانستان ته ورستانه شي. داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې میلیونونه افغانان د اقتصادي کړکیچ، مرګونو، ګواښونو او سیاسي بې ثباتۍ له کبله د لویدیځ په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. په افغانستان کې نن په داسې حال کې د لوی اختر د لومړۍ ورځ مراسم تر سره شول چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې پرون جمعه د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. له سعودي عربستان سره د اختر یو ځای نه کول د بیلابیلو دنیا عالمانو له نیوکو سره هم مخ شول او دا له شریعت سره ټکر وبلل شو. خو د طالبانو د حکومت سترې محکمې مخکې تر دې ویلي و چې په افغانستان کې له سعودي د ذوالحجې میاشت یو ورځ وروسته ولیدل شو. د اسلامي جنترې له مخې د ذوالحجې نهمه د عرفې او د دې میاشتې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیل ابيلو سندرغاړو هنري پروګرامونه جوړ کړي دي او نوي سندري ثبت کړي دي. دغه هنرمندانو د اختر په مناسبت د ځانګړي سندري په خپل پاڼو بیل ابيلو ټلویزیونو کې خبري کړي او اند اختر ته ډالۍ په توګه وړاندې کړي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بیډنګ او ډول دی سندري نشته. په بهر کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو زلو په اړه باندې دا راپور لرو.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي خاپيري نغمې دا او نورې سندرې لنګ دی وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مایس کې فون کا تا کا خوشالي دې مبارک د اختر په کال مزامو سره پر خوشالي دې مبارک د نکلي چنارو نا ګلاني دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درکړل رم. د جون په څلورم نیټه درته اختریس کنسرت لرم. هولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټول مبارک شي مبارکي و افغانانو تکو ما هو سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډالې آزاد ریډیو ته را لېګلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټول نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه
زنده باد، تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړالې چې د افغانستان نګري ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هر زمان مار ادر سره منی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
نن د جون ومه د خوندیا سی خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لري. دغه سازمان د خوندی خوړو د نړیواله ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي، د خوړو څخه رامنځته کیدونکي ناروغۍ معمولا د باکتریا، ویروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بے وزله کورنۍ وایي د کافی عاید نشتوالی له امله دوی پاکو خوړو ته لږ لاسرسی لري او د دوی ماشومان د ککړو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې واورې.
دا مېرمن د کابل د کمپنۍ د سیمه اوسیدونکو ده. وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري او د خپل 15 ماشومان سره په یو کرایي کور کې لبد اقتصادي وضعیت سره ژوند کوي. نو موبړي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته ویل هغه نشي کولای خپل اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي او د اړتیا لمخه د هوټلونو له پیریدونکو څخه پاتې شونی خواړه خوري.
دلته یو رستوران دی، د کارکونکو کالی د مینځلو لپاره کور ته راوړم، په بدل کې هغوی هغه ډوډۍ چې اضافه کیږي ماته راکوي او زه یې خپلو اولادونو ته راوړم. دا ډوډۍ کله کله تروشه وي. دا هماغه خواړه دي چې د پیرودونکو نه په قابونو کې پاتې کیږي، خو د رستوران کارمندان یې زما لپاره ټولوي او بیا یې ماته راکوي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د سره د ناپاک خوړو د خوړلو لامل یې زوی سخت اسهال شوی وو.
دوی مې د سړک د سر خوړه وخوړل، خو کله چې کور ته راغی یو ساعت وروسته ورته سخت اسهال پیدا شو. هغه اوس هم درمل خوري، دومره کمزوری شوی چان په لاره سم نشي تللی. زه د سمې درملنې لپاره پیسې هم نه لرم، پلاری دنده نه لري. موږ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې راځو، درمل هم مرته په ډېرې سختۍ اخلو.
کتوم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ د تیر لمریز کال په اقرب میاشت کې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال سیاستنې ریاست ورلمخه د خوراکي توکو پلورونکو ته خبرداري ورکړې چې حفظ الصحه مراعات کړي او د خوړو د ککړتیا مخه ونیسي، او دای هم کړي چې د دوی له فعالیتونو خاریان خوختي. خو د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړک په غاړو د پخو شویو خوړو پاکوالي ته پام نه کیږي او مخه هم نه دنیول شوی. روغتیا پالان وی فقر او د امه پوهاوی نشټواله د غیر صحی خوړو لامل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د غیر صحی خوړو د خوړلو لامل د ناروغي او د رامنځته کېدو پر مهال باید ناروغان په عجل ډول روغتونونو ته لاړ شي. په کابل کې د ابن سینا روغتون د داخلي څانګې متخصص محمد سفیر زدران ازادي راډیو ته وویل
غیر سالم او نهوندي خوړو خراب شوی وي یا نفاق وي په کلکړو چپریالونو کې چمتو شوی وي، نسالم موادو ډاک وي. د غیر صحي خوړو خطرونه مسمومیت، د نس نس ناروغۍ، استفراق ناروغۍ دي او سخت تبې رامنځته کېدو سبب ګرځي.
نن د جون ومه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو پرون جمعه د جون شپږمه په خپل پاڼه په یو بیان کې په دې اړه ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لوبوي. په بیان کې راغلي چې د خوړو څخه رامنځته کیدونکي ناروغي معمولا د باکتریا، وایروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړو خوړو له امله د ناروغۍ 600 میلیونه پیښې ثبتېږي او د غراز د ککړو خوړو د خوړلو له امله په کلنی ډول 400,000 کسان مري چې سلویغس په سلو کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان وي.
دغه سازمان وای ناپاک خواړه نه یوازې روغتیا غوښی بلکې د ماشومان او مېرمنو جګړه ځپلو خلکو او کډوالو په ګډون د هیوادونو اقتصاد هم زیانمنوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي او وژل شوي دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا پیښه د طالبانو د عمومي عافیه او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا یو شمېر هغه پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دغه موضوع تاییدوي او اندېښنه څرګندوي چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي له ورته برخلیک سره به مخ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وای افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون پښپګمه په خپل ایکس پانل لیکلی د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه د اوسره سره په خبره لږه چخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په خوا دا ډول دعوې رد کړې او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. سرشید غک د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
مدته زیات نمیشو از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شاو خالص تر 15 ورځې کیده چې له پولی خپل سیمه ته تللی وو. اخرې جمعه ته د دوی په لار کې وو وشتل یا هم په لار کې وو وشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم ایران وېستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. پیران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې د هم منو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې یو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته وېستل شو هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز د پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نیو چې تر ولایتونو او خپلوانو ژوند دی ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې وخت ورسېدل ډیری افغان پخواني پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي افیل اعلان سره سره له هیواده وتښتیدل او ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوری نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو ربړونې وژلو او تریتم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ایران اړوند یو موضوع ته د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د ایران اړوند زینو تاسو باندې یو لړنوي بندیزونه لګولې دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې ژمن د ایران اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره نه پریږدي او په دې برخه کې له ټولو محدودیتونو بندیزونو استفاده کوي. د امریکا حکومت لدې مخکې هم د ایران ګرن ادارې او اشخاص په خپل بندیزونو کې راوستي او له هغوی سره د نړۍ هر ډول راشه درشه منع کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولي دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلې استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره هم درس د خپل نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې لاري د تیلو لپلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د شاخل بیسنت په وینا د مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د ګڼو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاصو او سازمانونو ته د زمينه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال تریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربی اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربی اماراتو او هانګ کانګ کې جن حقوقي اشخاص هم پنښ کوي په داسې حال کې وځ شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
ستاسو ل پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان لانو میجن د بلغس ولایت بلمرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلی اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو سختي ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چاته زنګ وهو، کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. یا تا نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې پنیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهری رادیو سلامونه وایم. تر ما توراندې کوم زه د ښکلې افغانستان څخه ست سرپاړ کې مې د واتس اپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګیلری هغه ژر نه دلود د ژر لري. نور زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري ازما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلود او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر یہ لچی ٹول جوڑ روغا سیت من بیاست